باز یک برنامه یک ساعته دیگه که اجمل اند پیشکش میکنه. اجمل سلام.
ډیر زیات مننه، امید برسبان تاسو ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره یو بل خبرونه پیلو. د دې خبرونې لومړنی نیم ساعت خبری ریپورټونه لرو، له دوهم نیم ساعت نه یې مایکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي چې تاسو به هم را سره یې او د اوریدونکو پیغامونه به ماخلو. پیل له خبرونو کوو. افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې له سختیو سره بیا هم افغان فوځیان د خپل هیواد دفاع کوي او د ده په خبره دښمنانو هیڅ ستراتیژیک هدف نه دی ترلاسه کړی. افغان حکومت او اروپایي ټولنې د همکارۍ او پراختیا یو تړون لاسلیک کړ. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په لالپوري ولسوالۍ باندې پرونه وړمه ورځ د پاکستان له خاورې سلګونه راکټي عملي شوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې یو موقت فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د روسیې له ملاتړه برخمن جلا غوښتونکي اوکراینی سیمې د هویت اسناد په رسمیت پیژني. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړی چې له سختیو سره سره بیا هم افغان ځواکونه د خپل هیواد دفاع کوي او د ده په خبره دښمنانو هیڅ ستراتیژیک هدف نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی غنی د منشن په امنیتي کانفرنس کې پرون ماښام دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه اوس وخت افغان پوځیان د کم شمیر بهرنیو پوځیانو په ملتیا له خپلې خاورې دفاع کوي.
But none of the strategic goals of our enemies has been achieved.
ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ دښمنانو هیڅ ستراتیژیک هدف نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان هیڅ کوم ولایت د دښمن په کنټرول کې نه دی. هو موږ جګړه کوو، خو دا جګړه یو پیچلې جګړه ده. افغان ولسمشر په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د په خبره په دې پیچلې جګړه کې لاس ورکړي او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د منشن په امنیتي کانفرنس کې د نړۍ څه باندې دیرش ولسمشران او ګڼ چارواکي په روانو نړیوالو امنیتي ستونزو بحث کوي. افغان حکومت او اروپایي ټولنې د همکارۍ او پراختیا تړون لاسلیک کړ. دا تړون چې د دواړو لورو ترمنځ لومړنی کاري حقوقي چوکاټ دی، پرون د منشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګیرلی سره لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې په یو بیان کې د فدریکا موګیرلی په حواله ویلي چې دا تړون به دوی ته اجازه ورکړي څو په افغانستان کې د بشري حقونو، د فساد پر ضد مبارزې، دولت جوړونې او د کډوالو په برخه کې پیل شوي کارونه مخته یوسي. خو د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي هم ویلي چې دا تړون د همکاریو نوې باب پرانیزي او د افغانستان په اړه د بن، توکیو، لندن او بروکسل نړیوالو غونډو د ژمنو په اساس جوړ شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په لالپوري ولسوالۍ باندې پرونه وړمه ورځ د پاکستان له خاورې د توغندیو سلګونه بریدونه شوي. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي وویل د توغندیو په دغه بریدونو کې خلک ټپیان شوي او کورونو ته یې تاوان راوړی. خو د ده په خبره ننګرهار کې چارواکي او امنیتي ځواکونه د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري او د لوړ پوړو مقاماتو د امر په تمه دي.
د تیرو دوه ورځو راهیسې د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ ډیورنډ کرښې اخوا څخه شاوخوا 350 راکټي او نور توغندیز بریدونه شوي دي. ماشومان او نور هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار کې میش منصوبین چارواکي هر مهال د هر ډول ځواب چمتووالی لري.
د ننګرهار په دې سرحدي ولسوالۍ د توغندیو حملې داسې وخت پیل شوې چې پاکستاني چارواکو په سند او لاهور کې د وروستیو چاودنو پړه د دوی په خبره په افغانستان کې میشتو مخالفانو باندې واچول او د غچ اخیستو هوډ یې وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو د وروستي دریځ او د لالپوري او نورو ختیځو برخو د راکټي بریدونو په غبرګونی د جمعې په ورځ د پاکستان سفیر ابرار حسین وربللې و. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه او ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کوي. دا لوبه د هراري په سټیډیوم کې د کابل په وخت غرمې په 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ مرستیال او د انسجام مسؤل زولا فضلي ازادې رډیو ته وویل افغان لوبغاړو د تیرې لوبې په ګټلو سره ښه مورال ترلاسه کړی او د خبره هیله ده چې وکړی شي دا لوبه هم وګټي.
د افغانستان ملي لوبډله شامدګي لري او زیمبابوې لوبډله د نصیب شار لاندې د دکچې غیوه لوبه د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلې ده. نو که چېرته زموږ لوبه ګټو ډېره مهمه ده. دا ډېر اړین هم ده زموږ لپاره د یو فل ممبر ماتول په داسې اساس شیبو کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې فل ممبرشیپ خبرې روانې دي.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې د فبروري په 14 پیل کړې چې لومړۍ لوبه افغانستان د باران د ورخ لامله د ډي ایل میتود په اساس په 12 منډو وګټله. ډي ایل میتود د کرکټ لوب منل شوی معیار دی چې د باران او بد هوا پر وخت لوبي د ګټونکو او بایلونکو پریکړه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې یو موقت فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روسیې لملاتړ برخمن جلا غوښتونکو اوکراینی سیمو کې د هویت اسناد په رسمیت پیژندل کیږي. د اوکراین د ډونیسک او لوهانسک سیمو اوسیدونکي به د دغه فرمان له مخې له دې وروسته د دې اجازه ولري چې روسیې ته سفر وکړي او کار پکې وکړي او زده کړې وکړي. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو د دې فرمان د لاسلیک په عکس العمل کې وویل چې دا د اوکراین د خاورې د اشغال یوه بله نښه ده او له نړیوالو قوانینو سرغړاوې په ډاګه کوي. پورشنکو وایي ما د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس ته د روسیې د جمهور رئیس د وروستي اقدام په اړه خبر ورکړ چې د لوهانسک او ډونیسک اشغال شوو سیمو پاسپورټونه یې په رسمیت پیژندلي. زما لپاره دا د روسیې لخوا د اشغال او د نړیوالو قوانینو د یو بل سرغړاوي ثبوت دی. دا ډېره سمبولیکه ده چې دا مسله د منشن د کنفرانس پر مهال وشوه. دا روسیې ولسمشر د فرمان له مخې مسکو به موقتاً د اوکراین د یادو دوو سیمو د خلکو د هویت اسناد، تحصیلي اسناد، د واده سندونه او د موټرو جوازونه په رسمیت وپیژني. د پوتین په دغه فرمان کې راغلي چې دا فرمان به تر هغو چې د منسک د سولې د تړون په اساس په سیاسي حالاتو کې ثبات نه وي راغلی پر ځای پاتې وي. د امریکا د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالو په برخه کې د اجرایي فرمان په یو نوي او زیاتې مؤثرې بڼې کار کوي. جان کیلی د څرګندونې پرون د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې وکړي. هغه وویل چې د فرمان په نوي بڼه کې به هماغه پخواني وهې وادونه ایران، عراق، سوریه، سومالیا، سودان او یمن شامل وي. د کورنۍ امنیت وزیر ژمنه وکړه چې لومړی خو چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د امریکا په لور پرواز وکړي، البته له دغه یادو هیوادونو خو کاهیانن په الوتکه کې بي بیا ورته د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکول کیږي. ډونالد ټرمپ وروسته له هغې چې د جنوري 28 مای فرمان د محکمې لخوا تعلیق شو د پنجشنبې په ورځ وویل چې راتلونکې اونۍ د کډوالو په اړه نوی فرمان صادروي. اخوا د هسپانیې په بارسلونا ښار کې پرون 1,60,000 زره کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له جګړه ځپلو هیوادونو نور کډوال ومني. په 2015 کال کې هسپانوي دولت منلې وه چې 1,000 کډوال مني، خو د وخت په تېرېدو یوازې 1,500 ته اجازه ورکړه چې په دې هیواد کې پاتې شي. د بارسلونا ښار لاریون کوونکو په لویو بنرونو لیکلي وو پلمې بس دی، نور د هغوی مرګونه نه غواړو، همدا اوس یې راپرېږدئ، سرحدونه خلاص کړئ. دا لاریون کوونکي چې د چارواکو په خبره شمېر 1,60,000 کسانو ته رسېده، د ښار له مرکزي بارسلونا مدیترانې سمندري غاړې ته روان وو او په حکومت یې د ژمنو د نه عملي کولو په خاطر انتقادونه کول. زموږ کور ستاسو کور ډلې چې دا لاریون کوونکي راټول کړي وو ادعا وکړه چې شاوخوا 3,00,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه غوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي هیواد یې له تروریزم سره په جګړه کې په لومړۍ کرخه کې پروت دی او دا یوه کورنۍ جګړه نه ده.
This is not a civil war. It's a drug war. It's a terrorist war. And it's also a state-to-state undeclared.
ولسمشر غنی وایي دا د یو کورنۍ جګړه نه ده، د نشي موادو پر ضد جګړه ده، د ترهګرۍ پر ضد جګړه ده او د دولت سره نه اعلان شوې جګړه ده. هغه پرون د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په ترڅ کې په یو وینا کې دا څرګندونې کړي. بشپړ رپورټ به پرې ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تورخم او سپین بولدک د ترانزیتي لارې بندیدل که د افغانستان په زیان دي، د پاکستان په ګټه هم نه دي. په کندهار کې د پاکستان سره پر پوله د سپین بولدک چمن د لارې د بندیدو له امله سلګونه کسان د تیرو دوو ورځو راهیسې په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره کې د شنبې په ورځ څو ځایه برف کوچونه راغلي چې تاوړه او چترا سیمو کې له سورلیو ډکې شپږ موټرې هم ایساري کړې دي. که وخت او زین نور ریپورتونه هم لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د منشن په کانفرنس کې هڅه وکړه چې د امریکا او اروپایي متحدینو اندېښنې رفع کړي. سموکه کلاس اړې رادیو ناوړي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي هیواد یې له ترهګرۍ سره په جګړه کې په لومړی کرخه کې دی. ولسمشر غنی پرون د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته د افغانستان جګړې و پیچلې او دولت له دولت سره نه اعلان شوې جګړه یاد کړه. د پاکستان د دفاع وزیر بیا وویل د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅه کوي او د مخالفو ډلو په وړاندې مبارزې ته ټینګه اراده لري. صفي الله ستانکزی په دې اړه تفصیل دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دا هیواد په یو کورنۍ نه بلکې پیچلې جګړه کې ښکیل دی. ولسمشر غنی دا خبره د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته په خپله پرونۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه چې افغانستان د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او له شلو تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. جمهور رئیس غنی چې له رادیکال افراطیت او تروریزم سره په مبارزې خبرې کولې د افغانستان د روانې جګړې پیچلتیا داسې بیان کړه. دا یو کورنۍ جګړه نه ده، دا د مخدره موادو جګړه، د تروریزم جګړه او همدارنګه د دولت سره د دولت نه اعلان شوې جګړه ده. له دولت سره د دولت نه اعلان شوې جګړه چې ولسمشر غنی ترې یادونه وکړه، په څه هدف ده، کوم دولت یادوي؟ په افغانستان کې د ناټو په خوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې اوس په واشنگتن دی سی کې دی، د دې پوښتنې ځواب داسې ورکړ.
دانی وکلری او دا باور لري چې پاکستان د افغانستان په وړاندې نه اعلان شوی جنگ کې سهیم ده. همدارس دوی د ایران څخه هم اویر لري، حتی روسیې څخه هم، ځکه چې موږ تاسو اورو چې په دې وروستیو کې ایران او روسیه د پاکستان ترڅنګ د وسوال مخالفینو ملاتړ کوي. ډاکټر صاحب غنی ته هم دغه اندېښنه وسره پیښ شوې. دغه هیوادونه په نحو د دې ترڅنګ چې د افغانستان په مقابل کې په جنگ کې درېدلي، غواړي چې د افغانستان د ملاتړ هیوادونو بلخصوص د امریکای متحده ایالاتو په وړاندې هم جنگ پیل کړي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د خاتې ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دروازه نې فبروري په نهمه نیټه د امریکا سنا جرګې پوځي خدماتو کمیټې ته په افغانستان کې د بهرنیو لوبغاړو له هغې ډلې پاکستان، ایران او روسیې له لاسوهنو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرون ماښام په وینا کې دا هم وویل چې په هلمند، کابل او کندهار کې وروستۍ حملې او همدارنګه د پاکستان په لاهور او سند کې بریدونو دا په ډاګه کړ چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر نه دی موجود. تر هغه چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي، موږ ټول بایلونکي یو. که چیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل پوځیان په ګډه بسیج کړو، کولای شو دا پدیده له منځه یوسو. د افغان ولسمشر تر وینا وروسته د پاکستان دفاع وزیر په یو بل شینون کې غونډه کې برخه واخیسته. خواجه محمد آصف په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د کابل او اسلام آباد په ګډو هڅو ټینګار وکړ. زه له افغان ولسمشر سره موافق یم چې ښه او بد طالبان نه دي موجود، ټول بد دي. تروریست که په هر نومي بد دی، پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې په خپلو ژمنو نه دی ولاړ. افغان ولسمشر د کابل، کندهار او هلمند د حملو په اړه ویلي و چې عاملان یې په پاکستان کې آزادانه ګرځي. خو د پاکستان دفاع وزیر تېره شپه په خپله وینا کې په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو پر ضد د پاکستاني پوځیانو د 2014 کال ضربې از په نوم عملیاتو یادونه وکړه او ویل چې هغوی ځپلي او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. خو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ولسمشر پیغام روښانه و. هغه ویل موږ کولای شو د تروریزم پر ضد بریالي شو، بریالي کیږو او هم به بریالي شو، ځکه چې د راتلونکو نسلونو ژوند او ارامتیا په همدې بریا تړلې ده. منشن په نړیوال امنیتی کانفرنس کې له افغان ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمار او د مالی وزیر اکلیل حکیمی ملتیا کوي. د منشن امنیتی کانفرنس د نړۍ د دیرشو هیوادونو د مشرانو او ګڼو چارواکو په ګډون د جمعې پر ورځ پیل او نن یکشنبه پای ته رسیږي، چې پکې د نړۍ د عمده امنیتي ننګونو په اړه بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په په کندهار کې د پاکستان سره پر پوله د سپین بولدک چمن د لارې د بندیدو له امله سلګونه کسان د تیرو دوو ورځو راهیسې په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. بلخوا د هیواد د سوداګرۍ بورډ چارواکي وایي د تورخم او سپین بولدک د لارو د پرانیستو لپاره دي د افغان دولت لخوا جدي اقدامات وشي. په داسې حال کې چې دا لاره د پاکستاني چارواکو لخوا بنده شوې ده، د افغانستان د سوداګرو او پلار کې د بندو کسانو ستونزې څه دي؟ محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل راکوي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د بولدک چمن ترمنځ پر دغه لار هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي. دغه لار د جمعې په شپه د سیند ایالت په یو زیارت کې تر چاودنې وروسته وتړل شوه. د سپین بولدک کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني لوري سره څو ځله خبرې کړي، خو هغوی ورته ویلي چې لاره باید د پاکستاني چارواکو تر بل امر پورې تړلې وي. د نوموړي په وینا د لارې د بندېدو له امله سلګونه کسان د تیرو دوو ورځو راهیسې په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د ده په خبره دا کسان تر ډېره هغه مسافر دي چې د نورو ولایتونو راغلي او د لارې له بندېدو څخه نه خبره وه.
خلک ډېر منتظر دي او دا ټول هغه کسان دي چې د لیرې ولایتو څخه راغلي دلته، هغه یو دم لار بنده شول، دا بعضو سره مریضان ورسره دي، هغه په دلته په ویش کې په هوټلو کې شپې تېروي. هغه کسان چې خبر وه هغوی نه دي راغلي، د سفر څخه صرف نظر وکړي، هغه چې راغلي وو هغه بېچارهګان تر اوسه پورې بند پاتې دي، همدلته په ویش په هوټلو کې شپې تېروي.
ښاغلی داوري وایي دوی به د لارې د پرانیستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بلخوا د هیواد د سوداګرۍ بورډ چارواکي وایي د سپین بولدک چمن د لارې تړل کېدل به سوداګر یو ځل بیا له درنو مالي زیانونو سره مخ کړي. د یاد بورډ مشر رحیم الدین اجاغا ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ د چمن د لارې په سوداګریزو مالونو بار سلګونه موټر افغانستان ته راځي، چې د لارې د تړل کېدو وروسته دا چاره په ټپه درېدلې او ټول زیان به افغان سوداګرو ته ورسیږي.
تورخم تړل کېږي، بولدک تړل کېږي، د ورځې مشل او کانټینر پر دې لارې راځي. د دا یو ورځ تړل د سلو کانټینرو سل ضرب پنځه زره کتنه د موټر کرایا دا حساب کتو کیږي. دا خپل تاسو فکر وکړئ دا څونه کیږي. دغه حالت هر څوک چې ایجادوي د دې ولس د دې ملت د دې تاجر په مقابل کې مړي ردوو او دا د تایید او نه د زغم وړ دی.
د سوداګرۍ بورډ چارواکي غوښتنه کوي چې افغان دولت د لارې د پرانیستنې لپاره جدي اقدامات وکړي. دوی دغه راز له پاکستاني چارواکو هم ورته غوښتنه کوي او وایي چې دولتونه دې سوداګري او سیاست نه سره ګډوي.
و هم اوریدل چې په کندهار کې سوداګر او عام خلک له افغان حکومت نه غواړي چې د پاکستان سره تړلې لارې په پرانیستلو کې دي جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دا لارې په دې وروستیو کې د پاکستان د پوز په امر په پاکستان کې له څو چاودنو وروسته د امنیتي دلایلو له مخې بندې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تورخم او سپین بولدک د ترانزیتي لارو بندیدل نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان په زیان هم دي. په دې اړه د عبدالله حننزي رپورټ اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د تورخم او سپین بولدک د ترانزیتي لارو له بندیدلو سره به د افغانستان په پرتله پاکستان ډیر زیان وکړي. د دغه وزارت وایان مسافر قوقندي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان اوس د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی او د خپلو سوداګریزو راکړو ورکړو لپاره یې هم د پاکستان په پرتله نورې بدیلې لارې موندلې دي. خغلی قوقندي وویل افغانستان د خپلو سوداګریزو اموالو د انتقال لپاره د تورخم او سپین بولدک پر لارو متکی نه دی، خو پاکستان د افغانستان له لارې له یو شمېر نورو هیوادونو سره سوداګریزې راکړې ورکړې لري چې د دې لارو له بندېدلو سره به زیان وکړي. دی وایي په هغه اندازه چې د دغې لارې تړل کېدل پر افغانستان اغېز لري، د هغې دوه چنده او درې چنده یې اغېز پر پاکستان ده، ځکه دا هېواد د افغانستان له لارې له یو شمېر نورو هېوادونو سره ترانزیت لري. هیله لرم چې دغه لاره خلاصه شي، خلک او سوداګریز موټر پکې په عادي ډول تګ راتګ وکړي. د پاکستان په سند ایالت کې د پنجشنبې ورځې له خونړي انتحاري حملې وروسته چې لسکونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د پاکستان حکومت ظاهرا د امنیتي دلایلو له کبله د تورخم او سپین بولدک لارې تر نامعلوم وخته وتړلې. د پاکستان له لوري د دغو لاړو د تړل کېدو په غبرګون کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم ویلي چې دغه اقدام نه یوازې د ثبات په ټینګښت کې مرسته نه شي کولی، بلکې د ناامنیو د ډېرېدو سبب هم ګرځي. د دغه وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان غوښتي چې له ځنډ پرته د تورخم لاره د مسافرو پر مخ بیرته خلاصه کړي. پاکستان تر دې وړاندې هم له افغانستان سره د سیاسي ناندریو له امله د تورخم او سپین بولدک لارې په موقت ډول تړلې او د دواړو هیوادونو سوداګرو ته یې ډیر زیانونه اړولي دي. هاخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي له پاکستان سره د افغان سوداګر او سوداګریزې اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو قرباني شوي دي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د تورخم او سپین بولدک دواړو غاړو ته د افغان سوداګرو سلګونه ډک موټر ولاړ دي.
همیشه زموږ تجارتي اړیکې ځینې سیاسي اړیکو قرباني شوي دي. دا لا بل غمې چې مونږ ته بیا جوړ کړی دغه تر څنګ مونږ باندې کرایه راځي د کرښې هغه غاړې ته چې زموږ موټران ولاړ دي کانټینران دي که یوه شپه ورباندې واوړي شاوخوا د $500 څخه نیولې تر $15 پورې ایله په $100 پورې دومره دوی کرایې غواړي.
ښاغلی پسرلی که څه هم د دغې لارې پر خلاصېدو ټینګار کوي خو وایي چې افغان سوداګر د خپلو اموالو د انتقال لپاره نورې بدیلې لارې هم لري چې ترې ګټه اخیستلې شي. سیام الدین پسرلی زیاته کړه اوسمهال له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه څه باندې 50% راکمه شوې او که چیرې پاکستان خپل سیاست ته همداسې دوام ورکړي نو د ده په خبره نوره به هم راکمه شي.
دوستانو یادونه کوو چې 8:30 مایکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې په همدې غږیږو چې د پاکستان سره په تورخم او سپین بولدک کې د لارو بندیدو د افغانستان پر خلکو همدارنګه د سرحد له اخوا خلکو باندې څومره اغېزې کړې دي په دې اړه مو نظر څه دی نو راته بیا زنګ ووهئ او په خبرونه کې راسره برخه واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ په غزیدل لارې کې د شنبې په ورځ څو ځایه برف کوچونه راښویدلي وو او دغلته یې ځینې موټرې هم په لاره کې ایسارې کړې وې. د نورستان والي وایي چې د برف کوچونو د پاکولو دپاره یې وسایل سیمې ته استولي او ډېر زر به بند خلک له موټرو خلاص کړي. په دې اړه نور رپورټ له روهلان وري اورو.
د پارون اړوند وټوړی په سیمه کې یو موټر چلون کې چې د نورو 15 موټرو سره یو ځای موټر او ورسره سورلې د برف کوچونو په منځ کې بندې پاتې دي. ازادي راډیو ته وویل
غاړي او ورسره په هر غاړي کې څه سورلې او سامانونه کې بار دي چې اتراس چلوي تر اور سیمه کې اتراس کوي برف کوچ راغله دا هغه خطرناک لکه د پیول څنګه د غاړي د وو د شادرانو ولې بل وخت برف کوچ راغله په کني خط برف کوچ باندې په منځ کې ساري منځ کې او د دې نور هغه مرګ سره ټول کسان مخ جو غاړي د خدمت سره زنانه خو په کې سره ولې څه په غاړو هو نور ټول نارینه جو ورنځینو هم تر دې جام کړی
هغه وایي چې چیرته زر د لارې خلاصولو د پاره اقدام ونشي نو امکان لري چې دوی یو سورلي د یخني او واوري له عمل ژوند للا سور کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل د واما او پارون ترمنز په څو ځایونو کې برف کوچونه راغلي دوی سره چې کوم وسایل موجود وو هغه یې سیمې ته لیږلي څو لاره پاک کړي بند کسان او موټرې له خطره وژغوري.
دوه طرف ته دغه راغلي دي منځ کې دغه لاره کې دوی بند پاتې شوي ماشینونه هم ورته لیږلي دي او انشاءالله ډېر زر به لاره خلاصه شي او د دوه برف کوچونو په منځ کې ګیر پاتې شوي.
وی په ولایت کې واوره ډیره وریږي او لامل برف کوچونه هم ډیر راځي خو دوی سره دومره وسایل نشته چې للارو برف کوچونه او واوري لري کړی. ل مرکزی حکومت غواړي چې للارو د واورو لري کولو د پاره چې جاپان کوم مرسته کړي په هغه کې نورستان ته هم برخه ورکړي.
نورستان دغه موسم ته په کتلو باندې چې دلته ډېر زیات واوره وریږي زموږ غوښتنه وه چې د جاپان له خوا نه چې کوم د برف پاکۍ دپاره وسایط کومک شوي دي د هغې نه موږ ته هم برخه راکړل شي. اوس مو هم غوښتنه دا ده چې عیده کې هم نورستان ته د وسایطو په ورکړې باندې توجه شي.
په نورستان کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سختې واورې او برف کوچونو له امله شاوخوا 70 تنه مړه شوي وو او له 170 زیات کسان ټپیان شوي وو. چې د یاد ولایت برګیمټال ولسوالۍ افسی کلي ته خلکو سره د غم شریکۍ دپاره ولسمشر غني هم تللی وو.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت عدلي ارګانونه د دوی کارونه پر وخت نه ترسره کوي. دوی وایي چې دولت باید په دې برخه کې پاملرنه وکړي ځکه دې کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د فراه ولایت اوسیدونکي د عدلي او قضایي بنسټونو څخه سر ټکوي او وایي چې د دوی دوسیې په معین وخت نه اجرا کیږي. د دوی په خبره هر دوسیه چې محکمې ته ځي نو په معین وخت یې کار نه خلاصېږي چې دې کار دوی ته ډېرې ستونزې زیږولې دي.
زما نوم شراف الدین دی. دغه اکثره مراجعین چې راځي چې شهیدان د کورنۍ غړي شهیدان شوي دي محکمې ته چې مراجعه کوي د نن د سبا په دغه بانه باندې یوه هفته زنډي کارونه یې په سمه وجه نه اجرا کوي. یا حقوقي مشکل لري د سرای او د مځکې په دې ارتباط باندې دوی د نن و سبا ته د سبا اته هفتې اته پنځلس ورځې شل ورځې دوام کوي.
مشکلات هست که میره به قضا عدالت مثل توپ فوتبال واری با او فرد فرد میکنه.
په همدې حال کې د فراه ولایت د محکمې ریاست چارواکي بیا د دې خبرې د ردېدو تر څنګ وایي چې دوی سږ کال تر اووه سوه قضایي دوسیې پورې زیاتې حل کړي چې دا د فراه په تاریخ کې یو لوړه اندازه ده. د فراه ولایت د ښاري محکمې مشر سید عبدالقیم کمال وایي چې دغه دوسیې د فراه په څلورو محکمو کې الفصل شوي چې د پخوا په تناسب کچه لوړه ده. دغه په خبر هر څوک په عدلي او قضایي ارګانونو کې کمزورتي او یا هم فساد ویني د دوی سره دې شریک کړي تر څو ورته د حل لاره پیدا کړي.
محکمه امروزی شما محکمه دیروز نیست. مجموع فیصله
ستاسو د نن محکمه د تیر ورځې محکمه نه ده بلکې په ټولیز ډول څلور محکمو دلته اووه سوه پنځه شپېته دوسیې په یوه کال کې الفصل کړي دي. کله تاسو هر څوک محکمې کې فساد او یا هم بله ستونزه ویني حتما دې موږ ته خبر راکړي او په دې یقین وکړي چې قاضیان خپل خدای ته باید خپل د زره زره اعمالو حساب ورکړي. د یادونې وړ ده حتی ځینې کسان خپل دوسیې سرایي محاکمو ته هم وړي. د افغان دولت په لومړیتوبونو کې هم په عدلي ارګانونو کې د فساد له منځه وړل دي. وبلیدل شي چې په دې برخه کې څومره دولت کولی شي د خلکو رضایت او قناعت ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د مونشن په کانفرنس کې هڅه وکړه چې د امریکا د اروپایي متحدانو اندېښنې رفع کړي. نوموړي همداراز د روسیې په اړه هم څرګندونې وکړې. روسیې د اوکراین په ختیځ کې د ناکراریو مسؤوله وبلله. د روسیې دریڅه دا ټول په یو رپورټ کې اوري چې صفي الله ستانکزی دروري.
د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د اروپا مشرانو ته ویلي چې امریکا یې له سترو متحدینو ده او تل به پاتې وي. هغه دا خبرې پرون د مونشن امنیتي کانفرنس ته وکړې. مرستیال ولسمشر په کانفرنس کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ترمنځ اړیکې نه یوازې په پوځي قدرت بلکې په ګډو ارزښتونو او اصولو ولاړې دي. هغه وویل د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیغام دا دی چې امریکا متحده ایالات د ناټو کلک او نه ستړی کېدونکی ملاتړ کوي.
To bring his greetings.
ولس مشر له ما وغوښتل چې دلته راشم او د هغه نیک تمنیات او پیغام دلته راوړم. زه نن د متحده ایالاتونو د ولس مشر په استازیتوب دا اطمینان درکولای شم چې امریکا متحده ایالاتونه له ناټو کلک ملاتړ کوي او له دغه تړون سره به زموږ ژمنې نه ماتېدونکې وي. کارلی پینس د ډونالد ټرمپ هغه خبرې بیا هم تکرار کړې چې د ناټو اروپایي متحدین باید په دغه سازمان کې خپل مالی ونډه پوره کړي. هغه ویل د ډیر وخت کار دی. پینس همداراز وویل امریکا متحده ایالاتونه روسیا په اوکراین کې د لاسوهنو په خاطر ځوابویونکي بولي. د اوکراین په اړه موږ باید روسیا حساب ورکولو ته راوکاږو او ترې وغواړو چې د یوکراین په ختیځ کې د لانجو کمیدو ته درناوی ولري. په دې پوه شئ چې امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین په اړه د روسیې مسؤله بللو ته دوام ورکوي. آن د ځینو ګډو لارو چارو د لټولو په هڅه کې و چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په باور د استراوړنی وړدی
which as you know president trump believes can be found.
اخو د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف دا خبره رد کړه چې موسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانه لانجه کې لاس لري. خغلی لاوروف اوکراین ته وران کړ چې د مینسک تړون په چوکاټ کې خپلې ژمنې نه عملي کوي. اخو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي له روسیې سره د خو اړیکو غوښتن کده او باور لري چې د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزه د روسیې او لویدیز په ګټه ده. د ناتو سرمنشي یان ستلتنبرګ هم د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ویل اروپا شمالي امریکا ته اړتیا لري او شمالي امریکا اروپا ته.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
دوستانو، اوس هم مخکې له دې چې امید مرزبانم سټوډیو ته راشي او مایکروفون ستاسو خپرونه درته پیل کړو، یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې له سختیو سره سره بیا هم افغان پوځیان د خپل هیواد دفاع کوي او د ده په خبره دښمنانو هیڅ ستراتیژیک هدف نه دی ترلاسه کړی. افغان حکومت او اروپایي ټولنې د همکارۍ او پراختیا یو تړون لاسلیک کړ. دا تړون چې د دواړو لورو ترمنځ لومړنی کاري حقوقي چوکاټ دی، پرون د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په لالپورې ولسوالۍ باندې پرون وړم ورځ د پاکستان له خاورې سلګونه راکټي حملې شوې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه او ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې یو موقت فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روسیې له ملاتړ څخه برخمن جلا غوښتونکو اوکراینی سیمو کې د هویت اسناد په رسمیت پیژندل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزیر وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو په برخه کې د اجرایي فرمان په یو نوې او زیاتې مؤثرې بڼې کار کوي. او د هسپانیې په بارسلونا ښار کې پرون 1,60,000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له جګړه ځپلو هیوادونو نور کډوال ومني.
با عرض سلام و روز بخیر، 8:30 به وقت افغانستان شد، وقت آغاز برنامه مایکروفون شما. برای یک ساعت دیگر حالا مایکروفون رادیو آزادی از شما هست و در رابطه با موضوعی که مشخص کردیم نظر شما را میشنویم. من امید مرزبان و همکارم اجمل اند در این برنامه با شما هستیم. موضوعی که برای برنامه امروز انتخاب کردیم بسته شدن راه‌های تجارتی بین افغانستان و پاکستان است در تورخم و چمن. نظر شما در این باره چه هست؟ عوامل اصلی این به نظر شما چه میتونه باشه و آیا بسته شدن این راه تأثیر مستقیم روی زندگی خود شما گذاشته یا خیر؟ اگر در تورخم یا چمن هستین به ما زنگ بزنین و بگوین که وضعیت از چه قرار است.
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان ویل، دوستانو، نن د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا له افغانستان سره د لارو د بندیدو په تړاو ستاسو نه اورو. دا راته وایي چې د تاسو په شون باندې آیا د لارو دا بندیدل اغیز کوي، څومره اغیز دی او ولې وخت په وخت په سیمه کې د تګ راتګ دغه لارې چې د دواړو خواوو لپاره ډېرې مهمې دي بندیږي، په سوداګرۍ د خوراکي موادو د بایو په لوړېدو او په نورو راته اغیزې ووایي او ټلیفون نه راته وکړي.
بله، چشم، برای تلفون هایتون هم هستیم و همچنان میتونین از طریق تلفون های افغان بی سیمتان به رادیو آزادی SMS بفرستین. به شماره 818 پیامتون را بنویسین و بفرستین، با ما میرسه و ما هم در جریان همی برنامه پیام های شما را میخوانیم و پخش میکنیم. شماره های تلفن رادیو آزادی هست 0799-203-540 و 0700-822-755.
دا څنګه کاری چې یو اوریدونکو د تلیفون په تماس کې دی خو زموږ د تلیفوني کرخې یو څه ستونزې لري. مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم، سمیع الله حلیم تندریم د پکتیا تمکنی ورسولې څخه. ګران همکار اجمل ان او امید مرزبان ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې پاکستان د کوم لارې باندې کړی دی 14 ورسته ال د ترخم او چمن لوی لار دا لارې پاکستان خپل مقصدونو لپاره بندوي. د پاکستان کې مشت او عام خلک او د افغانستان مشت عام خلک دوی د پتون وکړي جګ دي چې پاکستان ته دې وویل چې د لارې ولې بندېږي. په دې لار بندېدو له امله افغانستان د تجاران ته سلګونه مالي جنونه اوړي. ښه خبره ده چې پاکستان کې مشت پښتانه د ډیورنډ کرښې ای خواته او د ډیورنډ کرښې دې خواته دا دواړه پښتنې سره جګ شي، پاکستان حکومت نه دې غوښتنه وکړي چې لارې دې نه بندوي او د پاکستان کوم پښتانه چې دلته افغانستان ته راځي دلته د افغان حکومت دې کوم زورونه نه ورته کوي. پښتانه باید خپل منځ کې دفاع وکړي ترڅو دا لارو بندېدل خلاص کړي. او بل خبر دا چې پاکستان د کوم لار باندې خپل مقصدونه لپاره بندي او هله کو چې دا لار دې اخلاص کی تخلاص نه کی افغانستان سمونه چې د پاکستان دې خواته بندي هغه خرابېږي هم
تندر صاحب عزیز بسیار تشکر. ما همیشه پیام های شما را هم از طریق اس ام اس دریافت میکنیم. تشکر از اینکه همکار همیشگی رادیو آزادی هستین. یک راه دیگه هم هست در قسمت تماس با ما و برنامه مایکروفون شما از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین. اگر اینترنت اسکایپ دارین با ما از طریق اسکایپ زنگ بزنین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. خب حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی هست، برنامه مایکروفون شما، بفرمایید. بله صدای ما را میشنوین؟
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید از کجا زنگ زدین؟
سلام، رادیو آزادی است.
بله بله رادیو آزادی است، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما.
سلام.
بله ورور را د تاسو غږ خپریږي، مهرباني وکړئ د تاسو غږ خپریږي، موږ د تاسو غږ اورو، مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، ستړی مشی.
خب فکر میکنم صدای ما را شما نمیشنوین، کوشش بکنین دوباره زنگ بزنین، شاید مشکل تکنیکی حل شوه. باز هم شماره تلفن رادیو آزادی تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر یک شماره درست رخ نشد به شماره بعدی زنگ بزنین، انشالله که پیامتان به ما میرسه و همچنان تلفنتان وصل خواهد شد. حالا شنم دیگه روی خط داریم، اونم تلفنشان قطع شد. به هر حال خب پیامی را که از طریق اس ام اس دریافت کردیم، یومگانی از بدخشان نوشته، می نویسه که مداخله آشکار بی‌شرمانه پاکستان در امور افغانستان کاسه صبر این ملت را لبریز کرده و جهانیان باید در برابر پاکستان از این بیشتر سکوت نکنند. حالا فکر میکنم بازم شنونده روی خط تلفن داریم، باز هم قطع شد. فکر میکنم همکار ما قادر جان وقتی باشون صحبت میکنه و بسیار زودی تلفنشان قطع میشه. به هر حال اگر اینترنت اسکایپ دارین کوشش بکنین از طریق اسکایپ هم ممکن است مشکل حل شوه و راحت تر بتونین با ما صحبت بکنین.
دوستان زما غږ له ازادۍ رادیو نورید، ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په وروستیو کې پاکستان په څلورو ایالتونو کې د څلورو خونړیو چاودنو شاهدو، په ځنګړې توګه د سند ایالت په لال شاباس کلندر زیارت کې تر ټولو مرګونی حمله وشوه. تر دې چاودنو وروسته پاکستانی چارواکو له افغانستان سره لوی لارې وتړلې، په ځانګړې توګه د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. له سپین بولدک نه مو نن ریپورت درلود چې د لارې دواړو غاړو ته په زرګونو کسان بلکې وبخی په سلګونو کسان بند پاتې دي او لارې نه د تیرېدو منتظر دي. همدارنګه دغلته سوداګرو غوښتنه کړې وه چې د دوالو هیوادونو ترمنځ سیاسي ناندرې دي د سوداګریزو مسلو سره نه ګډېږي او سوداګرۍ ته اجازه ورکړل شي. امید ورځوان لکه چې واورېدونکي د تلیفون په تماس کې دي، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، احمد زه اخبار از پرات خبره کوم. پاکستان چې د چاودنه په لالي شواز کلندر کې وسله او د مرزونه وتړله، د افغانستان پر برابر باندې د ایشان پر غاړه واخیستل او د مرزونه تړلي دي. هلته هم پر کونړ باندې توغونډۍ راغورځي، بېګناه خلک شهیدانې، پولیسکونه نور یې هم په پاکستان کې د تروریزم په نامه شهیدان کړل. ظالمګر د حالت دي، داعش سره د مرزو ته مخامخ جنګېږي، داعش مشتلی دی د ولایت خواته مسره افغانستان جنګېږي او د هېڅ نه ورته وایي نه جنګ ورسره کوي نه د افغانستان باندې دا پړه راړي چې دا کار افغانستان کړی دی. مطلب بندې که خپل توغونډۍ بندې که خپل دغه بندې که خپل مرزونه بند کړ ورته نو دا رقم خو نه کوي ساته.
تشکر از تماس شما. باز هم چشم برای تماس های دیگه هستیم و همچنان از طریق اس ام اس تلفن های شماره تلفن 818 در خدمت شما هست. از طریق تلفن افغان بی سی میتونین به شماره 818 اس ام اس بفرستین. چشم برای اس ام اس ها و پیام های شما هم هستیم و همچنان از طریق اسکایپ میتونین با ما در تماس شوین اگر تلفن های رادیو آزادی رخ نشد. متاسفانه امروز فکر میکنم مثل راه های ترخم و چمن راه های تلفن رادیو آزادی هم بسته شده. کوشش بکنیم دوباره این راه را باز بکنین، تلاش بکنین از راه‌های مختلف، مثلا اسکایپ و اس ام اس هم به ما پیام بفرستین و زنگ بزنین. موضوع مورد بحث ما در برنامه مایکروفون شما امروز بسته شدن راه‌های تجارتی یا بندرهای تجارتی بین افغانستان و پاکستان در تورخم و چمن هست، موضوعی که بدون شک شماره زیادی از شما علاقه‌مند صحبت در این باره و ابراز نظر در این باره هستین. پیام‌های زیادی از طریق اس ام اس هم به ما رسیده که تا لحظات بعد این پیام‌ها را هم نشر خواهیم کرد. دکتر رحمان شهیدزاده از زابل نوشته حکومت‌های افغانستان و پاکستان و دیگر جامعه جهانی پالیسی‌های غربی‌ها را در افغانستان مطرح می‌کنند و به همین خاطر بین همدیگر دعوا دارند. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته همه تروریستان در پاکستان هستند و به خاطر منافع خود در افغانستان جنگ و انتحار می‌کنند.
یو اوریدون که در تلفن با تماس کرده، مهربانی وکړئ څوک او لکم زای خبرې کوي. ستړی مشی خپرونې ته د خپرونې له موضوع خبر یاست. لارې د بندیدو په اړه راته ووایي، په ځانګړې توګه د سپین بولدک بندر بند شوی دی او دغلته وایي چې ډېر خلک راټول شوي.
هلته پر کونړ په دغه باندې پاکستان ته غوندې راغورځي. یو وخت هم افغان حکومت د دې په مقابل کې یو اقدام نه دی کړی که بارډر بند شي. افغان حکومت هر وخت به پاکستان ته وایي دا لاره دې خلاصه شي. موږ د دواړو غاړو پښتنو غاړې پښتانه هم توانیان کېږي، د دې غاړې پښتانه هم توانیان کېږي. په پاکستان کې ما دونه وخت تېر کړی دا غاړې پښتانه خو یو لایقه د افغاني په ودانېدو خوشحالي. ټوله د افغاني دښمنان دي په پنجابي وسیله د دا غاړې په پښتنو باندې خوامه بدوي. د دې غاړې خپل پښتانه د نکسول کې په دې کار ملري. مریا افغان پاکستان بند کړی تاوانونه افغانانو ته رسیدي. افغان حکومت یې ولګېد ورمر د پاکستان هغه خپله غړي پښتنو باندې مخابه دي. دا غړي پښتنو ټول د افغانانو دښمنان دي، د پنجابي دوستان دي. وسلام مخننه سم په مخه شو.
ډیره زیاته مننه د تاسو پیغام خپور شو. دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نوري یو بل اوریدونکو په تماس کړي.
بله سلام علیکم، بفرمایئ مایکروفون شماست.
عبید ورزبانه اوریدونکو کولای شي چې په دموږ په دغه د افغانستان په شمیرو باندې مشکل لري، په نړیواله شمیره زموږ زنګ وهي. هغه دا 00 420 21 44 50 1.
بله، به شماره های بین المللی رادیو آزادی هم میتونین زنگ بزنین. شماره ما هست 00 42 02 21 12 45 01. چشم برای تلفن هایتان هستیم. اگر به تلفن های داخلی نمیتونین زنگ بزنین، به این شماره تلفن خارجی هم زنگ بزنین. به خاطر از اینکه مصرفتان زیاد نشه، کوشش کنین پیام و سخن و گفتنی خود را خیلی کوتاه بگوین تا اینکه هم مصرف شما نشه و هم مصرف کسایی که روی خط در انتظار میمونن. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عزیز مرای هستم، فعلا مخدم در ترخم هستم، در هتل ششتیم و از ویژه با شما صحبت میکنم.
بسیار خوش آمدین آقای صاحب زمرای. چی گپاست در ترخم، چی میگذره؟ او طرف رفتن نیستین یا این طرف آمدنی هستین؟
ما بالکل سلام به شما، به تمام شنونده های شما. دیگه این پنجم روز است که ما در اینجا هستیم و تقریبا 5 کانتینر قیماق است، ملایی است، شیر است. ما او طرف مانده و نه از طرف اجازه است نه از طرف اجازه است. یعنی متر شاید صدها تاجر باشه دمید یک حالت هستن. نه حکومت این طرف غم این مردم هم میخورن، نه حکومت این طرف. رئیس به جمهور هم به شکر اروپا رفته و رئیس به گرایه هم مچه مصروف چی هست. هیچ کس غم کس را میخوره. پس اگر کسی خودش پول گزافی به پولیس این طرف او طرف داد، شاید یک چاره شوه که اما منشی یا کارگر خود بکشه. دکه کل چیز از بین نفته. شاید یک روز دکه همین مواقع ما در کانتینر سالم بانه و بعد از او از بین داره. برادر، ما متعقین هستم 100% که هر بار که شما برنامه گرفتین و در او برنامه شما موضوع ایران و پاکستان مطرح میکنین، تلفونا کاملا خراب میشه. ای خودش هم یک دسیسه به نظر ما، دسیسه یک افغان. ما شاهدی میتونم که ای کلش دسائس از اینها سنی خواهیم که مردم صدای خود در مقابل از اینها بلند کنه و همین دسائس از اینها افشا کنه. یک ماه قبل ما
من مواد آرایشی، شامپو و صابون از ایران وارد میکردم. ما به شما قسم میخورم که ما را پلیس ایران در بندر اسلام قلعه این طرف تسلیم میکنه به طالب، میگه این تاوج اسکورت کو، یعنی این طرف هم دشمن داریم، این طرف هم دشمن داریم.
لکه ده چه ده تلیفونون نشکایت و کم دسته کارش تلیفونیم قطع شو.
خب به هر حال کوشش کنیم دوباره زنگ بزنیم. من نمیفهم مشکل چی هست.
عزیز مره یو سوداگر و چی ده سوداگر و تا ده پی خستونزو پاره ویل ویل چی شدی پیروه او زین نور لبنیات ده پولی آغار پاتی دی او ده خرابی دو لخطر سرمختی. دوستان از موقع گلاز آده ای راڑی اونام
بله. و اگر در دیگر در چمن و ترخم هستن بهتر از زنگ بزنین و بگوین وضعیت هست چه قرار است. مثل آجی صاحب که پیشتر زنگ زده بودن، حالا شنونده روی خط تلفن است. سلام علیکم، رادیو آزادی از بفرماین.
بعض سلام خدمت شما آقای امید مزبان اجملان و تمامی شنوندگانتان. خالد نیازی هستم از پروان، امرایتان در خط تلفن.
خوش آمدید نیازی صاحب، چطور هستین؟
شکر، تشکر از شما، تشکر از موضوع بحث برنامه. البته ببینید که پیرامون همی البته بحثن مرز و بالاخر روابط افغانستان و پاکستان، ما مثل سایر شنده ها نظریاتی داریم که متاسفانه ببینید که دولت پاکستان با چنین کار و عمل کردش البته هیچ مشکلی را درمان کرده نمیتواند. دولت پاکستان در جوار افغانستان یک اسرائیل دو متاسفانه البته گشته است. ببینید که تا زمانی که امروز دولت افغانستان یک پالیسی، برنامه، سیاست و راهکار منظمی در قبال پاکستان و سایر کشورهای همسایه خود ندارد، مثل سیاست افغانستان و پاکستان مثل همون روابط دو طفل واره می باشد که با کوچکترین البته عمل کرد بین دو طفل بالاخره خشونت اختلاف است. قربانی تروریسم هر روز در افغانستان، پاکستان، کشورهای منطقه است. ولی سیاست، روابط، تجارت، این مسائل البته از این مسائلهایی که فاسد می باشد، پنهانی می باشد، البته کنار و دور می باشد تا باشد که دو ملت ها با هم یک رابطه منظم و ترقی و پیشرفت اساس داشته باشد. متاسفانه ببینید یک داری که در زیارت البته شامست قلندری که شده است، ما هر روز در افغانستان چنین البته انتحاری وجود داره، ولی هم هرگز در راه خود با وجودی که هر روز کشور ما از هر طرف تروریسم وارد نشاد، بازم مرزهای ما برای کشور هم سایه بسته است. ولی دولت پاکستان با چنین کارش البته ما از یک طرف محکوم و از طرف دیگه بازم بالای مرزهای افغانستان البته تجاوز کرده. این کلش البته کارهایی است که علیه حکومت افغانستان، تا باشد افغانستان یک تصمیم و اراده سالم را بگیرد و یک عمل بلمثل را انجام بدهد، یا مکمل مرز افغانستان دیورن بسته شد مثل مکسیکو و امریکا واری، یا ایست که تا باشد یک را.
تشکر نیازی صاحب، تلفن شما
رجا پیدا کنم.
تشکر، پیامتان را شنیدیم، زنده باشین. خب یک بار تلفن شنونده دیگه هم روی خط تلفن هست. سلام و روز بخیر، صبح شما بخیر، بفرمایید.
و علیکم السلام، روز به جوابات به خبری کوم نعمت ده اتلاتی مواد تجارت خواه.
ستړی مشي مهرباني وکړه تاسو دا راته ووایئ چې په جلال آباد کې به د دې لارې د تړل کېدو وروسته د ارتزاقي موادو په بیو کې لوړوالی راغلی که نه دی راغلی، او د سوداګرو لپاره د دې لارې د بندېدلو اغېز څومره ارزوئ؟
یاره وروره، اوسه پورې خو لا دومره تاثیرات نه دي اچولي، خو دغې لار نه موږ سخت مشکلات لرو، او خدای دې وکړي دغه لاره د عین دپاره بنده شي، دغه ارتزاقي مواد هر ځای نه راتلی شي، مثال د ایران نه راتلی شي، د بل ځای نه راتلی شي. خو دغې لارې مونږ کلته تجاران یو، تجارتي پاسپورټونه لرو، زمونږ عزت نشته، زمونږ حیثیت نشته، په ډېره سپکه سترګه راته ګوري. خدای دې وکړي دا لاره د عین دپاره رئیس جمهور بنده کړي، او انشاءالله د ولږې به نه مرو. نورې لارې شته، دی مثال اردو پاکستان نه راوړی شو، مثال هر څه د ایران نه هر څه راځي، خو دغې پاکستان مونږ دوه سوګمو ته راوچي. الله دې وکړي دا لاره د عین دپاره بنده شي، او دې لار زموږ سخت په ازادي وو، او انشاءالله دومره ذخیرې هم لرو، دومره مالونه هم لرو چې مثال دې خلکو ته مونږ رسیدګي وکړو، او انشاءالله په مالونه کې به څه فرق نه راځي. اوس ګوره، اردو پاکستان نه ارزانه دي، خو دلته څه مافیې کړی دي. مثال غټان دي چې اوړه د دې نه راوړي، محصولونه یې نشته دی، او محصول نه پرې زموږ په مالونو محصول شه
مثال غټ دغه دي چې په ګمرک کې ناشي اول ځازر ګوړو یا مثال وریجې راوړم بل څه نشي راوړلې هلته راته وایي چې مثال دغه پلاستیک شرکت دی ترې نشي راوړی هغه به یې راوړي موږ یو پر دوه محصول اخلو آیا دا رئیس جمهور وده دی څنګه چل دی یو مال نه محصول کېږي په دې جلال آباد کې چې دغه د رئیس جمهور شمېره راسره نشته څه وکړم مالونه ټول پچاکي راځي په غلا راځي والي خال دی قمندان د امنیت خال دی ټول د مخې غله دي ولیا خدای رحمت بچنګ جوړ شي تاسو څوک دې څوک نشه چې د مخې ونی شي او دا نه وای ولی راغله خلکو په سر کې په لارو چې را باندې ته اهلی کاری او کاربو کې دام په چې ګټه ګوري په خپل ځان سره د بیخي د ولایت راوځي لا موږ خو نور ضرورت شو دي د الله
دوه ګوره 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 د تاسو د خدای مل شي او خدای دې وکي شرواکي موغه غوري او په دې اړه اقداماتو کې که یو څه تاسو ته واضح کړئ تاسو وایي چې ځینې مالونه انحصاري دي یعنی د ځینو مالونو واردول انحصاري دي او یوازې څو شرکتونه
مثال پارلمان کے وکیل دے بغیر مثال پہ یو مثال پہ خبر کی مثال دے گا مثال پہ یو سلام والے دسې دا دا زور چاته یا زور مظلومانو ته زموږ ته زور دي خو مظلوم هم زموږ ورور دی کنه هیڅوک هیڅ شی په خپل سر نشي راوړی ما خپل شرکت دی زه خپل شرکت لرم نو خپل شرکت ما نه شم راوړلی
ډېر زیاته مننه هیله ده چې د سوداګرۍ وزارت اړوند چارواکو به تاسو غږ اورېدلی دوستانو یو بل اورېدونکی د تلیفون په تماس کې دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم توخیم د زابل ولایت تشادیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم اجمل عن صاحب تا او امید مرزبان او ټول اوریدونکو ته خپل د مینې ډک سلامونه او نیکی لوړاندې کوم
ستړی مشه توخی صاحب د موږ سلامونه مومنه سهار دې په خیر اوسه
مننه د لارو په بندښت ته حق له کوم ورداسي ولې چې سرختیا هم شخصا مفقوده ده چمن لارې ته ډېر نږدې موږ قریبان اوس هم نورې پاتې دي دا خلک رسد نه کېږي مریضانې ولیدي او پرون زموږ د شاجوی له ولسوالۍ څخه خلک تللي وو تر بارډر باندې بیا بېرته راغلو شاجوی ته نو دا لار رښتیا هم موږ ته ډېر مشکلات جوړ کړي دي خو البته دا موږ په حکومت اړه لري اصلا د دې اساسي بېخ سره واخی له لوی سره په سوله اړه لري که چېرې زموږ په وطن کې امن او امان او قرار قراری جوړ شي موږ خپل حکومت فعال جوړ کړو په ټولو ګډه سره موږ افغان ماجر مونږ په پاکستان کې څه کوي خو خپل وطن ته راشي بیا موږ ته بارډر دونه مهم نه ده او که زموږ حکومت فعال ډیپلوماسي پر کار واچي له نورو ملکو سره روابط ښه کړي دا د ایران د مشتمالونو راتلو د سره هم د روابط خراب شو د منځنۍ اسیا له روسانو سره هم روابط خراب شو نو هغه خلک چې د امریکا مخالف دي هغه انتقام له موږ څخه اخلي نو موږ باید خپل وطن جوړ کړو او خپل ماجر را خوندي کړو دا لار باید موږ پر مخ باندې پرانستل شي نو نور بیا موږ ته مشکلات نه جوړیږي خو هغه موږ ته حکومت کمی څه ضرورت ده په خپل برخلافي لري موږ پر وطن باندې دا د پاکستان تقریبا د لالپورې پر ولسوالۍ درې سوه درې نیم سوه توغندي راولي دی په وقت د یو خبرې له لارې څخه دغه کېږي دوی هم باید متقابل عمل ترسره کړي د څوارلس کاله دا ډول کیسې دي چې زموږ پر ملک باندې دوی تعرض کوي او لار داریم پوځیانو بند کړې ده پوځیان څه حق لري چې په نورو داخلي معاملاتو کې مداخله وکړي دا لار ډېره ټینګه بنده ده پوځیان
ډېرهم
بند کړې ده تجاران یې هم
زنده باشین تو حساب تشکر صحبتاتتون نشون میدیم پیامتون رسید دیگه شنونده روی خط تلفن زیاد انتظار میمونه لطفا پیامهایتون را کوتاه‌تر و مختصرتر صحبت بکنین حالا شنونده روی خط تلفن است سلام علیکم رادیو آزادی است میکروفون شما
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
زبل خان د ایران ترن څخه تلیفون پلی کایم د آزادۍ رادیو کارکمن کې اوردون کې دا واپس سلامونه وړاندې کوم بعد سلامت څخه افغان ولست زما دا پیغام ده چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې جوړ شوی دی دا زموږ دښمن دی په راتلونکي کې زموږ دښمن دی په دا لاره باندې پاکستان په سرحد باندې چې جن خروړي په دا باندې موږ باید تاکیه ونه کړو موږ باید دوه کارونه وکړو یو داخلي تولید پر مخ بوزو دا کوکنار مکنار دا پوچ شیان دا ټول د منځو یسو تولید زیات کو بل خارجي لاره یا منځنۍ آسیا یا د چین سره یا نور لیاره ولوټه او پاکستان باندې تجارت پاکستان څه اشغالی مالونه چې تولیدوي حال تر تاریخ تر شوی مالونه دا واکا دا کوړه دي ګټول شي دي دا بل بازار نه لري دا افغانستان ده پاکستان پای بنیادی باندې شي زمالی ټوله مریضی دا کوړه دي که هر شي دي دا واده د افغانستان لپاره په خیر نه ده په شر تمامېږي پاکستان
ماننه
د افغانستان لپاره ساخت دشمن دای نور مخنه نسند خدای په امان
خوشاله حالا شنونده دیگه روی خط تلفن است رادیو آزادی است میکروفون شما بفرمایید سلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم مرحبا
مهربانی وکړئ غږ مو اورو مهربانی
خبره کوم
مهربانی
سلام او زه به بارا ځوان چې اوس ګاونډي خدمت دشمنان دي اوس له پاکستان سره موږ دا ګیلا سره کم کوش موږ لایک دا سری آزاد ولې را باندې بندې هغه خو موږ تاریخ څنګه انتظار کوي ور غوانان به خپل مابین کې جوړ شو خپل مابین کې مطلب دا دی اتفاق وکړو خپل مابین کې د سره حکومت جوړ وکړو خپل مابین کې ور له چاته به ګیلا کوو موږ زیات ډېر شکایت کوو د غوڼه هغه ته خوند ورکوي د دشمن چې هر څو ډېر ګریان کوي هر څو ډېر زوا کوي هغه د غوڼه خوند ورکوي موږ خپل مابین کې به اتفاق وکړو کوو دغه چاره وکړو دغه چانس جوړ کړو چې افغانان په خپل مابین کې متحد شي اتفاق شي مړه ورونه په خلا کې یا خفه ورونه په خلا کې هغه په بعض الفاظ باندې په بعض نومو باندې یاد نه کړي دا هغه سره روغ جوړ وکړي هغه کوم شرعي هغه خدایي حقونه چې دي هغه حقونه چې دي هغه پر ځای کې اوس موږ له چا څخه ګیله کوو چاته وایو چې موږ ته بندې ولي بندې دې بندې ولي دې موږ دښمن ده خامخا بندې را باندې بندې
د دې اوریدونکي په ټلیفوني پیغام کې یوې خبرې ته اشاره وه او هیله ده چې نور اوریدونکي هم په دې اړه باندې خبره وکړي هغه دا ده چې پاکستان که دغه لاره تړلې د همدې په خاطرې تړلې ده د دې په وینا چې د افغانستان په خلکو باندې فشار راشي نو د افغانستان خلک ولې له داسې چانه شکایت وکړي چې هغوی غواړي چې دوی تر فشار لاندې
یعنې پیام اصلی شنونده ای بود که این دود سیاه‌فام که از بام وطن خواست از ماست که بر ماست تشکر از پیامتان خب بازم در انتظار تلفن های شما هستیم فراموش نکنید که 4 دقیقه بعد یعنی ساعت 9 خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم و بعد از او برنامه مایکروفون شما برای نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت شماره تلفن این برنامه هست 0799-203-540 و 0800-822-755
د اسکایپ لاره نه یو اوریدونکو را سره په تماس کې دی مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي دا مخته شو د سنوز مغغله ازادي رادیو نه اوري از مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دور شپږ نه اوریدل شي
بله و بعد ساعت 7 روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید و اگر تلفن های داخل افغانستان کار نکرد به شماره بین المللی ما هم میتونین زنگ بزنین 00420-22-11-2-45-01 چشم برای تلفن هایتان هستیم خب حالا شنونده روی خط تلفن هست فکر میکنم تلفن اینا هم قطع شد به هر حال پس از یک وقفه کوتاه با شما برمیگردیم
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خپرونی په موبایل تلفنونو کې اوریدای شي که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ
مګل ټول هغه اوریدونکو بخنه غواړو چې موږ ته ټلیفون کوي او متاسفانه په شبکې کې په ټلیفوني شبکو کې د ستونزو له کبله موږ ټلیفون ته د جواب ویلو په وخت کې ټلیفون قطع کیږي او موږ غږناورو
همین الان یو شنونده روی خط هست زود تکرار باشون صحبت بکنم که قطع نشه بفرمایید سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم السلام لطفاً کوتاه مختصر که قطع نشه تلفنتون
من سلام دی رادیو زادی او کار کوم کوټو ته ولا شي دی ما نه دا چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان کې څو لار وي کوم انتظار چې کوي دا یې په خپل کړی دی کوم مشکلات جوړی د افغانانو لپاره د سره باید د افغانستان خلک ټول په خپل منځ کې سره کینې خپل یو بل ته کنه سره ورکړي. ما دا یو نظر ده.
ډیر زیاته مننه د تاسو نظر وو خپور شو قدرمن دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی.
بله با یک شنم دیگه هم صحبت میکنیم و بعد از اون نوبت خبرها میرسه. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است. و علیکم السلام.
مطمئن احمدزیم و رو تا تا و ملان سید تو سلامون اکم سید.
سلام به شما همچنان، خوش آمدین. از کجا زنگ زدین؟ لطفا کوتاه که وقت خبران نزدیک شد.
وقت کم ده، اگر چه ده ترخم پیسا به دو خبری او که سایب ده مشکل ده چه تو پاکستان تا خو نور مکسی ضرورت لرو خو مک بخبال ازن به ضرورت کیا چه ولی ده افغانستان دولت ده سیتامی و
خب تلفونی ایشی نمیده هم
مخانسی کنید. یا اختم مستقیم دست یا مجهد ارس اسپتال ده جور که ده افغانان دل تراتاو چه نور پاکستان خو مخکم ده مک دخمانو بادم لده ده په دې لارو باندې ول دا یلمون نه امتیاز اخلي دې ته موږ هیڅ ضرورت نه لرو خو مشکل موږ په خپل کور کې جوړ کړی دا او دا غلاره چې دای بنده کو خلاصه کو بنده کو خلاصه